ساعت 8 صبح از شنوندگان عزیز همکارم اسمت ساروان به استودیو آمدن و برنامه پشتو را تهیه نموده آماده نشر دارند.
دیر مننه
ساروان صاحب بفرمایید.
ستاره مشه سلطان محمد سرور قدر من آوردن که تاسو ته هم سلام وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې د بغلان مرکز پلخمري ته نږدې جګړو زور اخیستی دی. نور موضوعات به له خبرونو وروسته در معرفي کړم. لومړی توجه وکړئ د افغانستان او نړۍ خبرونو ته چې اجمل تورمان وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې د شورا او د حکمتیار استازي وایي چې ممکن د حزب اسلامي او حکومت موافقه نن د ولسمشر له لوري تصویب شي. افغان حکومت هیله من دی چې چین به د افغانستان د امنیت او ثبات په برخه کې خپل اغیزمن رول ادا کړي او په بنګلادیش کې په تیرو دوه ورځو کې تالندې څه د پاسه 50 کسان وژل شوي. بشپړ خبرونه واورئ. د افغانستان د سولې د شورا او د حکمتیار استازي وایي چې ممکن د حزب اسلامي او حکومت موافقه نن د ولسمشر له لوري تصویب شي. د افغانستان له حکومت سره د حزب اسلامي د مرکچي پلاوي مشر امین کریم او د سولې د شورا یو مرستیال عطاور رحمان سلیم اسوسییټډ پریس خبري اژانس ویلي چې دوی هیله لري چې ولسمشر محمد اشرف غني به نن یک شنبه د دواړو خواوو د موافقې وروستۍ بڼه تصویب او لاسلیک کړي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي چې دا جوړ جړه د ولسمشر غنی لپاره چې هڅه کوي د وسلوالو طالبان له ډلو سره هم روغه جوړه وکړي زیات اهمیت لري. په همدې حال کې ویل کیږي چې ممکن حکمتیار په خپل ژر کابل تلاړ شي. افغان حکومت هیله مند دی چې چین به د افغانستان د امنیت او ثبات په برخه کې خپل اغیزمن رول ادا کړي. د افغان حکومت اجرایه رئیس مرستیال ویان جاوید فیصل له پیکنګ څخه په تلیفون ازادۍ رادیو ته وویل چې اجرایه رئیس عبدالله عبدالله پر همدې او نورو مهمو مسلو د خبرو لپاره نن چین ته رسیږي. چین د افغانستان د سولې د پروسې په اړه د همغږۍ د څلور اړخیزې کمیټې غړی هم دی. اجرایي رئیس عبدالله عبدالله به له چین څخه په دې دوه ورځني سفر کې د دې هیواد له ولسمشر او صدراعظم سره د اقتصادي مسلو، دوه اړخیزو اړیکو او په سیمه کې د روان وضعیت په اړه خبرې وکړي. د اوبو او انرژي وزارت د هرات ولایت د برښنا د ظرفیت د لوړولو په هدف له یوې چینایي کمپنۍ سره د 15.2 میلیون ډالرو قرارداد لاسلیک کړ. د دې قرارداد له مخې به له ترکمنستان څخه هرات ته د وارداتي برښنا د 22 کیلومتره مسیر بدل شي. د هرات مسؤلان وایي د اوسنۍ سبل عبور لارې له امله هرات ته د دې وارداتي برښنا په انتقال کې ډېرې ستونزې موجودې دي. د هرات چارواکي وایي د شینزنګ چینایي کمپنۍ به دا پروژه تر راتلونکو نهو میاشتو پورې بشپړ کړي. د سیمه ییز چارواکو خبره له ترکمنستان څخه هرات د برېښنا د تیرولو د مسیر د بدلولو د دې پروژې په عملي کېدلو سره به د یاد ولایت د برېښنا ظرفیت له 110 کیلووات څخه 220 کیلووات ته لوړ شي. او دا هم څو بهرنی خبرونه. په بنگلادیش کې په تیر دوه ورځو کې تالندې څه د پاسه 50 کسان وژل دي. سیمه ییزو رسنیو د راپورونو له مخې وژل شوي کسان زیاتره کروندګر دي چې په خپلو فصلونو او پټیو کې د کار پر مهال پرې تنده لوېدلې ده. په دې طبي پیښو کې یو شمېر کسان ټپیان شوي هم دي. د بنگلادیش د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې د ادارې مشر محمد ریاض احمدي ویلي دوی د تالندې په نتیجه کې بې ساري مرګ ژوبلې اندېښمن کړي دي. یو شمېر کارپوهان په دې نظر دي چې د تودوخې د درجې لوړوالی او د موبایل تلیفونونو زیات استعمال د داشان طبیعي پیښو لامل کیدای شي. متحده ایالاتو پر ایران غږ وکړ چې په سمدستي ډول د بهایی اقلیت زنداني مشران خوشی کړي. د ایران حکومت له تو کلونو راهیسې د بهایی اقلیت و مشران د جاسوسۍ او د اسلامي جمهوریت پر ضد د تبلیغاتو په تور زنداني کړي دي. د ایران قضا په لومړي سر کې د کسان په 40 کاله باندې محکوم کړي وو، خو وروسته بیا د هغوی د بند موده 10 کلونو ته راښکته کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کیری پرون د بهایی اقلیت د مشرانو د زنداني کېدو د اومي کلیزې په مناسبت ویل چې له نړیوالې ټولنې سره یو ځای د بهایی اقلیت د مشرانو د بند دوام غندي او له ایران غواړي چې دا کسان سمدستي خوشی کړي. او روسي خبر ده چې د روسي د داغستان جمهوریت پولیس وایي 13 ورځ د امنیتی ځواکونو او واستوالو یاغیانو ترمن جګړه کې دوه افسران او څلور واستوال وشل شوې دي. د پولیسو یو ویان ویل دا جګړه هغه مهال وشوه چې امنیتی ځواکونو په یوه ودانۍ کې د واستوالو لاټه کوله. د اسلامي دولت په نامه ډلې یادایش ویلي چې جګړه د دې ډلې واستوالو کړې ده. د غسان له کلون رئیس د سخت دریز واستوالو او امنیتی ځواکونو ترمن د جګړو شاهد ده. د ورته دې مهال د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه له ملتیامو مننه کوم.
خبرونه مولا آزادی رادیو واوریدل. د آزادی رادیو خبرونه د ماشام تر 2 بجو په منځنۍ څپه 12 پښ نیوي دوام کوي. د ماشام له 2 بجو وروسته په همدې څپه د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه اوري. د آزادی رادیو د رواني خبرونه په دوام کې راپورونه او مرکې لرو. په بغلان کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړو زور اخیستی دی. د افغانستان حکومت د فساد د دوسیو د څېړلو لپاره پر خپلې ارادې بیا تاکید کوي. اجرایي رئیس عبدالله عبدالله نن له چینایي چارواکو سره شکی شي.
د ورېښمو د تاریخي لارې پر رغونه باندې له څه مودې څخه کار شروع دی. په دغه سفر کې به هم پر دې موضوع باندې کار کیږي.
په یو بل راپور کې به د امریکا، افغانستان او پاکستان په اړیکو رڼا واچو چې ویل کېږي په وروستیو کې مخ په خرابېدو دي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت نوښتګر ځوانان هڅوي.
مو ورته سیستم داسې جوړ کړی چې کله هم یو شاګرد مکتب ته راځي هغه د باید بایومیټریک ګوته ولګي.
د دې او ځینو نورو مطالبو په پای کې مایکروفون ستاسو خبرونه لرو. انټرنټ کې هم د ازادي رادیو خبرونه اوریدئ شئ او مطالبه لوستلئ شئ. ازادي رادیو دات کام یا ازادي رادیو دات اورګ د ازادي رادیو د ویب پاڼې پته ده. په بغلان ولایت او په تیر بیا مرکز پلوخمری ته نږدې د افغان امنیتي ځواکونو او د دولت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړو زور اخیستی دی. په همدې حال کې د بغلان امنیتي چارواکي دا ردوي چې ګواکې طالبانو پلوخمری ته نږدې د چشمې شیر سیمه نیولې ده. په بغلان کې تازه تاوتریخوالی او د جګړو شدت د دې ولایت زرګونه کسان له خپلو مینو بې ځایه کېدو ته اړ ایستلي دي. رضوان مراد د موضوع تفصیل اوروي.
د بغلان د امنی قومندان دا راپورونه ردوي چې ګواکې پلوخمری ښار ته نږدې د چشمه شیر سیمه وسلوالو طالبانو نیولې ده. جنرال ایوز محمد نظری تیر شپه ازادي راډیو ته ویل امنیتي ځواکونه پر دې سیمه پوره کنټرول لري.
چشمه شیر د دولتي ځواکونو په لاس کې ده، د هغو اتلانو په لاس کې ده چې خپلې سینې سپر کړې دي او له خپلې مزکنۍ بشپړتیا او خپل هیواد څخه دفاع کوي.
تر دې مخکې د بغلان دولتي شورا یو غړي فیروزدین ایماق ازادي راډیو ته ویل چې پلوخمری تنزدې د چشمه شیر سیمه د طالبانو لاس ته پریوته ده. په همدې حال کې وسلوالو طالبانو هم پر خپل وپاڼه ادعا کړې ده چې د چشمه شیر سیمه او ورسره بازارې نیولې دي. د بغلان د امنی قومندان د چشمه شیر د سقوط خبره ردوي، خو دا مانی چې د بغلان په مختلفو برخو کې دا مهال د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. د راپورونو له مخې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جګړو په شدت سره د سیمې خلکو له افغان سرتیرو خپل ملاتړ خودلې او ځینې ولسی پاسون کوونکي هم د جګړو سیمو ته تللي دي. لمیاشت راهیسې د بغلان یو شمېر سیمې په ځانګړي ډول ډنډ شهاب الدین او ډنډ غوري د افغان امنیتي ځواکونو او د دولت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ د سختو جګړو شاهد وي. په بغلان ولایت کې د وروستیو جګړو او تاوتریخوالي له امله زرګونه کورنۍ بې ځایه او له ګڼو ستونزو سره مخ شوې دي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
د ازادي رادیو خبرونه د ماشام تر 2 بجو دوام کوي. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو اوریدل، د افغانستان د سولې د عالی شورا او د حکمتیار استازي وایي چې ممکن د حزب اسلامي او حکومت موافقه نن د ولسمشر له لوري تصویب شي. دوی هیله لري چې د افغانستان ولسمشر به دا موافقه چې د دوی په وینا نهایي شوې ده تصویب او لاسلیک کړي او له دې سره به کابل ته د حکمتیار راتګ ته زمینه برابره شي. همدا اوس د سولې د عالي شورا یو مشر یو غړی ښاغلی قاضی محمد امین وقاد د ټلیفون له لارې راسره دی. وقاد صاحب، تاسو ته هرکلی وایم. تاسو څومره هیله لري چې دا موافقه به نن نهایي شي؟
سلامت څاروان صاحب، دې موافقه باندې ډېر کار وشو. حکومت هم په دې کې جدیت او اخلاص درلودلو. حزب اسلامي نمایندګانو هم او سولې عالي شورا هم په کې کردار ادا کړی دی. جمهور رئیس سفر درلودلو او په نظر کې وه چې شنبې واپسي وکړي او په یکشنبه باندې دغه موافقه لیک ته نهایي شکل ورکړي او که دواړو خواو لخوا نه دستخط شي نو په دې به عمل درآمد پیل شي. موږ امیدوار یو چې نن ورځ د دغه موافقت نامې شکل نهایي شي. د دې کې ټول هغه څه چې ځای شوي دي هغه خصوصي غوښتنې نه دي، بلکې دغه څه زه دي چې د حزب اسلامي د مشر حکمتیار صاحب د وطن ته د راتلو او د هغه تر څنګه هغه زرګونه مهاجرین چې تر اوسه نه دي واپس شوي او غواړي چې واپس شي هغوی لپاره لاره خلاصه شي، د ټول لیست نه یو شمېر خلکو نومونه وویستل شي او د ځینې سیاسي بندیانو سرنوشت هم مشخص شي. نو دارنګه په دې کې کوم مدیریت او وزارت او سفارت غوښتنه نشته ده. دا موافقت ډېر ساده دی او په دې باندې عمل درآمد د حکومت دپاره ډېر اسانه دی. موږ امیدوار یو چې نن دغه مسله نهایي شي.
قاضي صاحب، وقت آیا یو دوه درې مادې چې ویل کېدې یو څه جنجالي وي او دا موافقه هم همدغه درو مادو ته فکر کوم چې ځنډېدلې وه هغه عمل شوي دي؟ من جمله له تور لیست د حکمتیار او د حزب اسلامي د یو شمېر غړو ایستل
هغه د تخنیکي کارکنان په شمول د نمایندګانو د حکمتیار صاحب د شورای امنیت په دې سولې د شورا موظف شوي وو. هغه کې ضروري اصلاحات راغلي دي او متن داسې ترتیب شوی دی چې د هغې لپاره په ملي او بین المللي مسایلو کې کوم مشکل نه پیدا کوي او ټول هغه مسایل چې باید په افغانستان او مسلو کې لکه حقوق بشر دي او ځینې نور قوانین دي ملي او بین المللي هغه مراعات شي هغه په دې کې ضربه شوي دي او دغه څنګه حل شوی ده.
یعنی تاسو په ډاډ ویلی شئ چې د دواړو خواوو ترمنځ په دې موافقه کې چې 15 مادې لري په هیڅ مورد کې نور اختلاف باقی پاتې نه دی؟
خو هغه وروستی نظر چې د ولسمشر د نظر نه تېره شي نو هغه څه دي که ولسمشر په دې کې ګڼې کلمات وي یا حروف وي یا داسې مسله وي چې په هغې کې تبدیل او تبدیل نه شي نو دا وروستۍ مسله ده. ځکه صلاحیت وروستنی صلاحیت د ولسمشر سره دی. نو د ولسمشر د نظر نه چې تېرېږي دا وروستنی شکل پیدا کوي. مرکزي تخنیکي هیئت چې کوم کار هم کړی دی هماغه کار یې کړی دی چې د ولسمشر نظریات او سفارشونه یې په نظر کې نیولي دي. حکمتیار نظریات او سفارشونه او دغه ملي او بین المللي قوانین چې په افغانستان کې باید مراعات شي دا ټول په نظر کې نیول شوي دي. نو موږ امیدوار یو چې دغه نهایي شکل غوره کړي او ولسمشر مخکې له دنه چې بل سفر پیل کړي دغه موافقت لیک لاسلیک کړي.
ډېره زیاته مننه د سولې د عالي شورا یو مشر او غړی ښاغلی محمد امین وقاد و چې د حزب اسلامي د حکمتیار او د دولت د سولې د موافقې په اړه معلومات راکول. که تاسو اوریدونکي هم غواړئ چې په دې موضوع نظر څرګند کړئ چې د دولت سره به د ښاغلي حکمتیار د سولې او پخلاینې څومره اغېزمنه وي، څومره تر څه حده پورې امکان لري چې د دولت نور وسلوال مخالفان له دولت سره سولې او پخلاینې ته وهڅوي، نو کولی شئ له 8:30 تر 9:30 بجو پورې ازادي راډیو ته ټلیفون وکړئ. هر یک شنبه له 8:30 تر 9:30 بجو پورې میکروفون ستاسو دی.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
تاسو زموږ اخله ازادي راډیو اورید. ازادي راډیو خبرونه د انټرنیټ له لارې هم اوریدئ شئ، ازادي رادیو دات کام یا ازادي رادیو دات اورګ د ازادي رادیو د ویب پاڼې پته ده. په ورستیو کې له پاکستان سره د امریکا او افغانستان اړیکې یو ځل بیا خرابې شوې دي. کابل او واشنگتن له اسلام آباد غواړي چې په خپله خاوره کې د افغان طالبانو خلاف اقدام وکړي، خو پاکستان وایي چې په دې برخه کې ډېر څه نشي کولی. بشیر گواش په دې اړه راپور لري چې د دریو خواوو خرابې اړیکې به په سیمه کې پر امنیت او افغان طالبانو سره د سیاسي روغې جوړې په هلو ځلو څومره اغېز وکوي.
د امریکې د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کربی واشنگتن کې خبر اعلان وویل چې د پاکستان سره ښې اړیکې غواړي. د نوموړي په خبره د امریکې او پاکستان اړیکې ځکه کله کله خراب شي چې واشنگتن له اسلام آباده د ترهګرۍ سره په مبارزه کې لا نور ډیر کار غواړي. نوموړي دا خبرې د پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف د بهرنیو چارو د سرکار سرتاج عزیز د خبرو په غبرګون کې کړې. سرتاج عزیز د جمعې پر ورځ سینټ ته ویلي وو چې پاکستان لپاره د اتو اف 14 جنگي الوتکو د پیسو نه ورکولو له وجې د دواړو هیوادونو اړیکې خراب شوې دي. د جارج ټاون پوهنتون استاد کریستین فیر وای پاکستان د حقانی ډلې او نورو هغو طالبانو خلاف ګامونه نه اخلي چې افغانستان کې بریدونه کوي، نو ځکه باید ورسره هیڅ قسمه مرسته ونه شي.
پاکستان به طالبانو خلاف هیڅکله عملیات ونه کړي، ځکه چې دا یو مهم ستراتیژیکي اساس دی. همداراز حقانی شبکه هم چې پاکستان لپاره تر طالبانو ډیر اهمیت لري، ځکه چې د تشدد پر رامنځته کولو ډیر تکړه دي، نو پاکستان به هیڅکله افغان طالبانو مذاکرات ته حاضر نه کړي. که هغوی دا لوبه په جګړه ګټلای سي نو ولې خبرې وکړي؟ ډیر پاکستانیان به وایي چې دا ته څنګه ویلای سي، ځکه چې پاکستانیان هم له ترهګرۍ ځورېدلي او ځورېږي. زه وایم دا د پاکستان د پالیسیو نتیجه ده.
یاد دې وي چې دې وروستیو کې د امریکې کانګرس خپل حکومت د پاکستان لپاره د اف 14 الوتکو له اخیستو منع کړ. کانګرس وایي چې پاکستان د حقانی او نورو وسلوالو ډلو مرسته کوي، نو ځکه باید د مرستې په ځای دې پرې لا نور فشار واچول شي. اسلام آباد دا تور نه ردی. د پاکستاني پوځ پخوانی افسر بریګیډیر صاد محمد خان وایي پاکستان باید نور د خپلو ګټو لپاره د لاس پوڅو ډلو استعمال پرېږدي.
چې کله امریکا فشار واچي نو لوګو ته کې جنگ کې کمی راشي او بیا دوباره تور شي، چې بیا دوباره تور شي، بیا امریکا هغه څنګه فشار واچي. بل د امریکا کانګرس چې کم دی هغه شدید د پاکستان خلاف دی. او کو تاسو کتل چې اف 16 چې کم دی هغه منې کړې خو نه دي، خو چې کم پیسې هغه لپاره مقرر شو $1.5 million هغه امریکا ودرولې، کانګرس ودرولې.
په همدې حال کې سرتاج عزیز سینټ ته ویلي چې پاکستان د وسلوالو ملاتړ نه کوي او د حقانی سره د دوی د اړیکو په اړه کوم کرا ثبوتونه نه دی وړاندې شوي. خو څه موده وړاندې نوموړي په امریکا کې په خپلو خبرو کې ویلي وو چې پاکستان ځکه پر افغان طالبانو کنټرول لري چې هغوی هلته اوسي او درملنه یې هلته کیږي. کابل کې د امنیتي چارو څېړونکي حکمت اعظمي وایي د پاکستان، افغانستان او امریکا خرابو اړیکو ته په کتو سره د طالبانو سره په خبرو سیاسي روغه جوړه نشي راتللی.
که چیرې پاکستان دا وایي چې زه رول نه پر لرم، نو د سرتاج عزیز اخیرنی خبرې د دې سلف کنټراډکټر دی چې موږ د پاکستان کې اوسېږي او موږ اصول سره وصلی شو. دا خپله کنټراډکټ، دا خپله زده نقیص خبرې دي د سرتاج عزیز. ما په فکر باندې دا په اخیر، دا ورځې په اخیر کې، د ورځې په اخیر کې دې ته لار چې بیا افغان فقط نظامی آپشن څخه کار واخلي او طالبانو پر وړاندې باندې، نو زه فکر کوم بل لار حل نشته.
یاد دې وی چې 13 میاش کابل کې د طالبانو ځانمرګ برید کې 4 شپته کسان وژل شول، چې تر هغه وروسته افغان ولسمشر ویل دوی با سوله نه کوونکو طالبانو ته سخت ځواب ورکړي. تر دغه وروسته په ترهګرۍ تورن شپک طالبان هم پانسی شول.
په همدې حال کې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي د دغه هیواد د کانګرس غړي نه غواړي چې پاکستان ته پوځي مرستې ورکړی شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مطبوعاتي رئیس وویل که پاکستان د تروریستانو پر ضد غوڅ اقدام ونه کړي، امریکا به له دغه هیواد سره پوځي مرستې ودروي. د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله نن له چینایي چارواکو سره د خبرو لپاره پیکینګ ته ځي. د اجرایی ریاست یو ویان جاوید فیصل وایي عبدالله عبدالله به له چینایي مشرانو سره د امنیتي او اقتصادي مسئلو په اړه خبرې وکړي او دواړه لوري به یو شمېر موافقې هم لاسلیک کړي. پیکینګ ته د اجرایی رئیس د سفر په اړه رضوان مراد له جاوید فیصل سره مرکه کړې ده. جاوید فیصل چین ته د عبدالله عبدالله د سفر د هدفونو
په دغه سفر کې د نورو مسایلو تر څنګ پلان دی چې یاداشتونه، تفاهم لیکونه او هوکړه لیکونه هم په مختلفو برخو کې امضا شي. په دې تفاهم لیکونو او نورو سندونو کې اقتصادي او تخنیکی همکاري، اتصالات، تفتیش او قرنطین، پرمختیایي همکاري، بشری مرستې او فرهنګي مرستې شامل دي. د ورېښمو د تاریخي لارې پر رغونه باندې له څه مودې څخه کار شروع دي. په دغه سفر کې به هم پر دې موضوع باندې کار کېږي. د ګرارې سره په دې سفر کې د افغانستان څخه لوی تعداد تجاران هم ګډون لري. دغه د ورېښمو لارې ته یو نوی نوم ورکول شوی دی چې وان بیلټ وان روډ، یا یو کمربند یو جاده نوم دی چې ورکول شوی دی. پر دې به کار کېږي چې افغانستان له دغه یو کمربند او یوې جادې څخه د خپل ځان لپاره کوم اقتصادي فرصتونه ایجادولی شي او له کومو ساحو څخه استفاده کولی شي.
آیا له چینایي مشرانو سره به د افغانستان د امنیتي وضعیت په امنیتي برخه کې د مرستو او د افغانستان د سولې د پروسې په اړه هم خبرې وسي؟
اجرایه رئیس په دغه سفر کې د چین له جمهور رئیس او لومړي وزیر سره بیلې بیلې ناستې لري. په دغو ناستو کې به بله شکه چې د افغانستان د سولې او امنیت په مسایلو باندې خبرې کېږي. دا هغه دوه مسلې دي چې د افغانانو لپاره اساسي ارزښت لري. چین په سیمه کې د یو مطرح هیواد په توګه په دې مسله کې زموږ سره همکاري کولی شي. موږ په دې هیله یو چې چین خپله همکاري وکړي او بالاخره افغانان په خپل هیواد کې د سولې دایمي ارمان ته ورسیږي. بینان په دغه ملاقاتونو کې به په دغه ناستو کې به د افغانستان د سولې او امنیت په مسایلو باندې په تفصیل سره بحث کېږي.
د افغانستان د اجرایي ریاست مرستیال وایان جاوید فیصل.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
ارګوید د افغانستان حکومت د اداري فساد د دوسیو د چړلو لپاره جدي اراده لري. د افغانستان ولسمشر وایاند د اداري فساد په وړاندې د ملي وحدت د حکومت د مشانو پښمنو ټینګار کوي. وایي چې په ځینو حالاتو کې د یو شمیر دوسیو چړل د پیچلو حقوقي اړخونو لکبله وخت اړتیا لري. د دې موضوع تفصیل اجمل تورمن باندې کوي.
د افغان ولسمشر وایان سید ظفر هاشمی د شنبې په ورځ په کابل کې وی خبري ناسته وویل چې په افغانستان کې د اداري فساد په وړاندې د مبارزې او د فساد کوونکو د سزا ورکونې په برخه کې ډیر پرمختګ شوی دی.
په افغانستان کې د نننه د اداري فساد د لویو دوسیو څېړل لکه څنګه چې ولسمشر ژمنه کړې وه همغسې دوام لري. خو ځینې دوسیې پیچلي حقوقي اړخونه لري چې وخت ورته پکار دی. په دې برخه کې که هغه وړې دوسیې دي او که لویې، سیاسي لیوالتیا، د دولت ژمنتیا او د ولسمشر تعهد موجود دی او دا ژمنې به عملي کیږي.
دغه څرګندونې وروسته تر هغې کیږي چې افغان ولسمشر په لندن کې د اداري فساد په وړاندې د مبارزې په نړیواله ناسته کې ژمنه وکړه چې هیواد ته په ستنېدنې سره به بیا ځلي د اداري فساد د دوسیو د څېړلو او د غشان د بډې اخیستنې یا رشوت د مخنیوي په برخه کې اقدام کوي. دا په داسې حال کې ده چې د ملي وحدت د حکومت له پیل نه د پخواني حکومت د چارواکو د اختلاس او له وظیفوي امکاناتو نه د ناسمې ګټې اخیستنې دوسیې د څارنوالۍ لخوا محکمې ته لیږل شوي، خو برخلیک یې معلوم نه دی. د دې ټولو سره سره د سیاسي چارو ځینې کارپوهان وایي چې په افغانستان کې د اداري فساد په وړاندې مبارزه روغې رهبرۍ او یووالي ته اړتیا لري. له دغو کارپوهانو څخه ودیر صافي د شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل:
نو د دې لپاره باید چې مقرریګان او اصلاحات د نظام د حکومتي او دولتي او دزګاه ټوله دزګاه په اساس د ضوابطو وشي او د روابطو تاثیرات نور باید کم کی تر څو وکولی شو فساد کم کو کولی نشو ادا کل ته ورسو په افغانستان.
ښاغلی صافی وایي چې پر هغو کسانو کوم چې په اداري فساد ککړ دي د قانون نه پلي کېدل د دې لامل ګرځېدلی چې دغه پدیده نور هم پراخه شي.
د افغانستان جمهوری ریاست وای بریتانیا ژمنه کړې چې تر 2000 کال پورې به د افغان ځواکونو د روزنې په برخه کې خپل مرستو ته دوام ورکړي. لبلی خو د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت غواړي چې د معلوماتي ټکنالوژي په برخه کې د شرکتونو نوښتګر ځوانان وهڅوي. دغه وزارت پرون شنبه په دې برخه کې 12 هغو شرکتونو ته بری لیکونه ورکړل چې خپل نوښتګر پروګرامونه له مخابراتو وزارت سره هم شخی کری و پدیاره یوسف خان زادران را پور لری.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزیر عبدالرزاق وحیدی وایي د ټکنالوژي او آنلاین سوداګرۍ له لارې کیدای شي سیمه ییز بازارونه تاوده شي. ښاغلی وحیدی د شنبې په ورځ په هیواد کې د معلوماتي ټکنالوژۍ د ودې په هدف د ابتکار له پروګرام څخه د 1200 شرکتونو فارغ شوي مسؤلین وستایل او بریلیکونه یې ورکړل. نوموړی وایي د ټکنالوژۍ په برخه کې د ځوانانو هڅې او نوښتونه افغانستان ته ښه نوم ورکولی شي. هغه وایي چې په هیواد کې د ټکنالوژۍ په مټ د شرکتونو کارونه او نوښتونه له دې سره مرسته کوي چې حکومتولي الکترونیکی او ډیجیټل شي.
ابتکار باید به یک برنامه سرتاسری،
نو وخت باید به یو سراسری پروگرام چې ټول خلک او ټول افغانستان په ورکی ولري بدل شي، تر څو د لارې وکولای شو سیمیز بازارونه هم په تحرک راولو.
د افغانستان د مخابراتو وزارت وایي کڅه موس مهال ممکن دا کار لوړ جوړ ولري، خو افغانستان ته د با کیفیته انټرنیټ راوستلو سره حالات بدلیدای شي. دا په داسې حال کې ده چې د ټکنالوژي یو شمېر کارونکي ځوانان شکایت کوي چې موجوده انټرنیټ کمزور دی، برېښنا کافی نه ده، او د ټکنالوژي په برخه کې د زیات مطالعې امکانات هم محدود دي. د ټکنالوژۍ په برخه کې د نوښت پروګرام د 2 کلونو رئیس د مخابراتو وزارت لخوا په افغانستان کې پیل شوی چې تر اوسه یې 40 شرکتونه فعالیت ته هڅولي دي. الکترونیکي او آنلاین دا شرکتونه که څه هم فعالیت ته خوشاله ورته د نوښت په سترګه ګوري، خو وایي چې لا هم ډېر خلک د داسې خدماتو سره نه دي آشنا. په ښوونځیو کې د بایومیټریک سیستم د رامنځته کولو د یوه شرکت مشر احمد شهی په دې اړه چې نوښت یې څه ګټې لري ازادي راډیو ته وویل:
ما ورته سیستم داسې جوړ کړی چې کله هم یو شاګرد مکتب ته راځي هغې د باید بایومیټریک ګوته ولګي، کله چې ګوته ولګول شي د هغې د والدین ته مسیج شي چې ستاسو زوی مکتب ته راغی، ټیم مشخص شي. که کله شاګرد مکتب ته رانه شي بیا والدین ته دې صورت کې مسیج شي چې زوی مې نن مکتب ته نه دی راغلی. دې اړه کې کولی شي کوم شاګردان چې تنبلي کوي مکتب نه پټیږي د دې جلوګیری وشي.
ننګیالی استومان بیا وایي چې د پروژې له لارې هڅه کوي د هیواد خیاطان سره وصل کړي.
موږ یو مینجمنټ سیستم د خیاطانو لپاره جوړ کړی چې دا کولی شي د خیاطانو ورځنی فعالیتونه د ډېر ځان لپاره وساتي، او دوی کولی شي چې د مشتریانو د خپل فرمایشات آنلاین توګه واخلي ډېر په اسانه توګه باندې، او دوی ځکه د معلوماتو دوی دل په کتابچو کې رسولای اوس دوی باید په سیستم کې ورسوي.
په افغانستان کې د ټیکنیشن په نوم د معلوماتي ټیکنالوژي مشر عمر منصور انصاری وایي په هیواد کې د ټیکنالوژۍ سره آشنا ډیر ځوانان د ورته چارو لیوالتیا لري، خو ورته زمینې نه دي برابرې. ښاغلی انصاری وایي دوی د مشورو له لارو هڅه کوي هغوی ته د فعالیت جرأت ورکړي تر څو په هیواد کې نوې مشغولتیاوې رواج شي.
او اوس هم د یوروویژن د سندرو مسابقه، اوکراینی سندرغاړي جمال د یوروویژن سندرو سیالي وګټله. دو دیش کلنه جمال چې د کریمیا اوسیدونکی او په خټه تاتار د تیر شپه د ایرویژن د یو شپېتمې سیالۍ ګټونکی اعلان شوه. ورپسې مقام استرالیایي او روسي سندرغاړو وګټه. په دې سیالۍ کې چې د سویډن په پلازمینه سټوکهولم کې وشوه، شپږ ویشت سندرې چې وروستي پړاو ته رسېدلې وې خپرې شوې، او د اټکل له مخې په اروپا، استرالیا، نیوزیلند، چین، امریکا او نورو هیوادونو کې شاوخوا 200 میلیون تنو ولیدې. جمال د جایزې د ترلاسه کولو په مهال وویل چې هر ځای سوله او مینه غواړي.
I know that you sing song about peace and love, but actually I really want peace and love to everyone. Thank you, Ivra.
د دې سندره چې 1944 نومیږي هغه وختونه یادوي چې د پخواني شوروي اتحاد دیکتاتور مشر جوزف ستالین په 1944 میلادي کال د منځنۍ آسیا د یو ملت د تبعید کېدو امر کوي. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو د جمال حیرانوونکي اجرا او برای وستای. دا دوهم ځل دی چې اوکراین د ایروویژن د سندرو سیالي ګټي. تر دې پخوا په 2004 میلادي کال کې هم یوې اوکراینۍ سندرې لومړی مقام خپل کړی و. د جمالا د بریل کبل به راتلونکی کال د ایروویژن سیالیو کوربه اوکراین وی. خبری است داسې عینکې راووتې چې درېیمه سترګه یې د کامرې کار ورکوي. د سیون یا او په نوم کمپنۍ داسې عینکې جوړې کړې دي چې هم د عادي عینکو په توګه کار ورڅخه اخیستل کېدای شي او هم د کامرې. د عینکو په دې کامرې انسان هر څه چې وغواړي هغه ثبتولی شي. د عینکې چې تیا پرو نومیږي تر ډیره د فلم اخیستلو لپاره جوړې شوې دي.
د دغه عینکو حافظه یا میموري 2.5 گیگا بایټ ده. قوي لینز لري چې 1080 HD تصویرونه اخیستلی شي. د دې عینکو لویه ښیګڼه دا ده چې د فلم اخیستلو په وخت مو لاسونه د نورو کارونو لپاره آزاد پریږدي. د تصویري راپورونو، خبري غونډو او پرلارو د فلم اخیستلو لپاره غوره کامره ده. له آیفون موبایل سره هم کنیکټ یا وصل کولی شئ او د خپل موبایل له لارې کنټرولولی شئ. تر دې پخوا ګوګل عینکې بازار ته راایستې وې خو بیرته یې ټولې کړې ځکه چې بریالۍ نه وې. ګوګل وایي چې پر خپلو عینکو چې د ډیرو نورو کارونو ترڅنګ د نیویګیټر یا جی پی ایس استفاده ورڅخه کېدای شي کار کوي.
اته بجې او دیرش دقیقې شوې. د لنډو خبرونو نوبت له لنډو خبرونو وروسته مایکروفون تاسو ته سپارو. اجمل تورمان د دې سات لنډ خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې د شورا او د حکمتیار استازي وایي چې ممکن د حزب اسلامي او حکومت موافقه نن د ولسمشر له لوري تصویب شي. افغان حکومت هیله من ده چې چین به د افغانستان د امنیت او ثبات په برخه کې خپل اغیزمن رول ادا کړي. د اوبو او انرژي وزارت د هرات ولایت د برېښنا د ظرفیت د لوړولو په هدف له یوې چینایي کمپنۍ سره د 15.2 میلیون ډالرو قرارداد لاسلیک کړ. په بنگلاديش کې په تیر دوه ورځو کې تالندې څخه د پاسه 50 کسان وشړل دي. متحده ایالاتو پر ایران غږ وکړ چې په سمدستي ډول د بهایی اقلیت زنداني مشران خوشی کړي. او د روسیې د داغستان جمهوریت پولیس وایي تیر ورځ د امنیتي ځواکونو او وسلوالو یا خیارو ترمنځ جګړه کې دوه افسران او څلور وسلوال وشړل شوي دي.
دوستان عزیز سلام علیکم، به پروگرام هفتوار مایکروفون شما خوش آمدید. در این قسمت پروگرام من سلطان محمد سرور با همکارم عصمت ساروان در خدمت هستیم. گزارش ها می رسانند که توافقنامه صلح میان حکومت افغانستان و حزب اسلامی حکمتیار قرار است امروز از سوی رئیس جمهور غنی امضا شود. در این مورد نظرتان می خواهیم. آیا شما فکر میکنین که امضای این توافقنامه گروه های مخالف دیگر دولت را هم تشویق خواهد کرد که با حکومت کنار آیند؟ و شما چه فکر میکنین که این توافقنامه چقدر به نفع ثبات و امنیت در کشور تمام خواهد شد؟ شما میتونین که از طریق شماره های زیل با استودیوی ما تماس بگیرین و نظر خود را ابراز دارید. 0799-203-540 و 0700-822-755.
بله، لکه څنګه چې زما همکار سلطان محمد سرور در تویل نن په میکروفون ستاسو خبرونه کې موضوع داره چې ممکن د حکمتیار د اسلامي حزب او د افغانستان د دولت ترمنځ د سولې موافقه ولسمشر غنی لاسلیک او تصویب کړي. ستاسو په نظر له دولت سره د حکمتیار یو ځای کېدل، البته دولت سره یو ځای کېدل به نه بولو، له دولت سره د حکمتیار سوله به تر څه حده پورې په افغانستان کې د سولې او ثبات سره مرسته وکړي؟ او آیا فکر کوي چې نوري وسلوالې ډلې به چې د دولت پر ضد جنګیږي هغوی به هم وهڅوي چې د افغانستان له حکومت سره سوله وکړي او د سولې خبرې پیل کړي؟ که غواړئ په دې اړه نظر څرګند کړئ، د ټلیفون شمیرې د 0799-203-540 بله شمیره ده 0800-822-555 د افغان بسیم 813 شمیره په یاد لرئ. له دې طریقه پیغام یا اس ام اس راستولی شي او دغه راز که سکایپ او انټرنیټ لرئ نو په سکایپ کې په انټرنیټ کې زموږ پته ده، البته په انټرنیټ کې زموږ د سکایپ پته ده radio.azadi او سرور سبیه و اوریدونکو هم د سکایپ لاري تیار لرو. لومړی وار به دوی ته ورکو.
بله بفرمایئ، خود معرفي کنین.
سلام، صبح بخیر. عبدالاستم از کابل. سلام و احترامات به شما و به شنونده های خوب شما. هر اقدامی که در مورد صلح صورت میگیره به نفع افغانستان است. اگر جناب حکمتیار صاحب به افغانستان می و تمام قوانین موجوده افغانستان را و قوانین اساسی و تمام دستاوردهای 14-15 سال افغانستان قبول میکنه و میاد این نظام شریک میشن یا در مبارزه سیاسی میکنن، از میدان جنگ و کشتن و نبرد میبرن، با مبارزات سیاسی میخوان که کار خود ادامه بدن، یک کار خیر است. اگر ما بگویم که جناب حکمتیار صاحب در جنگ ها شریک بودن کی شریک نبودن، کی شریک نبودن که کابل ایران نکردن و جنگ های داخلی ما را به بدبختی نکشاند. او گپ جداست، بحث جداست، مگر آمدنشان به نظر ما یک کار خوب است، یک اقدام نیک است و خداوند دیگرا کسایی که جنگ میکنن آنها را هم هدایت کنه تا بیان از مبارزات سیاسی استفاده کنند و این برادرکشی و افغان کشی را متوقف بسازند.
سلامت
دوست عزیز، بسیار تشکر که به برنامه تماس گرفتین و ابراز نظر کردین.
بل آوردون که دی تلفن لاری لرو. سلامت،
بفرمایین، خود معرفی کنین.
زه عبدالرحمن خیز پروان ولایت خبرې کوم.
مهرباني کوي سب.
اوري
بله سب، مهرباني کوي تاسو.
بله اوري.
بله موږ اورو خو تاسې نه اوري، مشکل دا ده.
صحیح ده، صحیح شو، غاړه صحیح شو. دغه دی لکه څنګه چې تاسو معلومه ده، حکمتیار او د ورځو کې ستوري د خطر رامنځته شوی دی. نو دا په نورو ډلو باندې هېڅ کومه تاثیر ونه کړي، ځکه زه دې نه مخکې چې وه پټون د دښمن و د نورو ډلو او اوس چې څه بلالا دښمن شوی نو هرګز په هغو باندې اثر ونه کړي، لا به قوي شي.
صحیح، مننه چی نظر
متشکرم. شما شنوندگان عزیز، شما می توانین که به شماره 818 افغان بسیم هم پیام خود بفرستین و نظر خود ابراز کنین و همچنین از طریق اسکایپ هم با استودیوی ما تماس گرفته می توانین. آدرس ماست رادیو دات آزادی.
او یوش می راوردون کو مختر مخکی پیغامون راستولی دی چی دیخ پروانی پر لرکی بیل نور راوردون کو سر شریک است تلفن لری بل راوردون کلرو.
دوست عزیز بفرمایین، خود معرفی کنین.
مهربانی صاحب.
بلو صاحب سرور سے بتولن خبر کوم تاسو سلطان محمد سرور ته خپل سلامونه او نیت ویني وړاندې
کوم. وعلیکم السلام،
سلامت
مونده نه باشی.
سرور سے د وکټیا شو راتل په افغانستان ته سامنے او ځاو په شیشه ځاد دوه بل بغاتي ګټه ولري. هغه څه چې په وکټیا کې جا د حاجی شوشي رهبر دې لا ته ان باندې داغه کوم سلام او فکر ته په تاسو سره خبرونه دي خاص سره د نکرکله دا چې د مګر چې کوم مسور باندې دا توشي په لسته کې هغه د مګر چې امریکایي وړي دا د مګر دی چې دا په نظر باندې ښکار دي ولی ګور پاکستان د منځ غوډي دی هر نو باندې افغانان ته مشکل ورکړي کله په لار باندې کله په توون دي راته کله په څکل کله په ترورستان باندې امریکا دا هغه چېرو باندې څه کول دا د کار کړه ده بل کرکټ ته بل موضوع په کنه ده دا غوښتنه ده چې کرکټ سروځي باید پاکستان له بل افغانستان سره پرې نه وي دا خاطر چې پاکستان دا غته د ښکلا د ټول افغانان
صحیح شو له موضوع لطفا موزه صحیح شو ډیره مننه کور ودان له موضوع لطفا موزه بل اوریدونکو هم لرو.
دوست عزیز بفرمایین، خود معرفی کنین. بله
خیر، تلفن قطر شو که مخشوی او چه پیغامونو گو ول ولو
میبینم که پیاما بر شما بسیار زیاد آمدن.
قاری رحمت الله روحانی هلمند لیکل وی حزب اسلامی په حکومت او پارلمان کی کسان لري چې د سولې موافقه و لاستیک شي. فکر کوم طالبان دسته کسان لري چې منځګړتوب وکړي. دین محمد احمدی لکندهار لیکل وی فکر نکوم چې د حکمتیار پراتک سره دی سولې راشي. ولی حکمتیار خو مخکې هم په دولت کې وو که افغان چارواکي غواړي چې سولې وکړي نو له طالبانو سره دی رښتینی خبري وکړي. نادر له خوست ولایت څخه لیکلی وای تر هغې چې طالبان او نور وسلوال مخالفان آزاد وي او د پاکستان او ایران خلاص نه کړي سوله نه شي راتلی. ده د دوی پیغام یو څه ګډوډ و. عبدالقادر تکین له کندهار لیکلي حکمتیار د افغانستان یو مخور شخصیت ده، د دوی په راتګ سره به ستونزې تر یوه حده حل سي او ټول افغانان د دوی راتګ ته خوشحاله دي. حاجی شمس الحق له سنگین ولسوالۍ د هلمند څخه لیکي وایي حکمتیار یو ناکامه حزب دی، د هر چا سره چې ملګری شي هغه څوک ناکامه وي. نو دی وایي چې د کله اوسنی حکومت سره هم یو ځای شي نو اوسنی حکومت به هم ناکامه شي. اسمت الله سهار له کندهار له غورک ولسوالۍ څخه لیکلي دي د حکمتیار د سولې خبرې به نورې ډلې تشویق کړي. شفیع الله زابلي له نامعلوم ځای څخه لیکلي دي وایي له حزب اسلامي سره سوله د افغانستان لپاره لویه بریا ده، سوله عزت ده او نیکمرغي ده او د ټولو افغانانو خیر په سوله کې ده. فتانه عثماني له زابل لیکي د حکمتیار د سولې سره یو ځای کېدل به ډېر ښه اغیز ولري زما په نظر. عبدالوارث له کندهار لیکلي، البته د کندهار له نیش ولسوالۍ څخه وایي، له حکمتیار سره سوله فایده نه کوي، سوله دې له اختر منصور سره وشي. محمد فهیم ادیب د میدان له کوټه اشرو څخه لیکلي دي چې وایي، د حکمتیار پیوستون له دولت سره فکر نه کوم چې طالبانو ته هم د سولې لاره هواره کړي، ځکه د هغو دریز او د حکمتیار دریز متفاوت دی. یو بل اوریدونکي چې نوم یې لیکلی دی، مراد بلی د لغمان له دولت شاه ولسوالۍ څخه لیکلي دي چې وایي، طالبان باید د خدای رسول په خاطر د حکمتیار لاره غوره کړي، رادشي د افغان دولت سره د کینی سوله دی وکړي او نور دی افغانان په جګړو نه در بدره کوي. اوس هم بیا اوریدونکي
فکر میکنم دوست عزیز روی خط تلفن هستن، لطفا خود معرفی کنین، بفرمایید میکروفون در خدمت شماست.
بله سلام علیکم.
و علیکم السلام،
صبحتان بخیر. ازاد هستم از کابل، زحمت دادم شما را.
بفرمایید.
سلام دارم خدمت شما و تمام کارمندان خوب رادیو شما و کسانی که همین لحظه صدای من رو میشنوند.
و علیکم سلام.
سلامت.
بدون شک گلبدین حکمتیار یکی از روندهای سیاسی و جریان سیاسی را اداره رهبرش هستند در افغانستان و یک جریان اداره میکردند و بر علاوه از سالهای متمادی برخلاف دولت قبلی و دولت فعلی افغانستان در مبارزه بود. این جای شک نیست، زمانی که اینا میان در پروسه صلح میان، تاثیر و سزای داره در مسیر و در رویکرد پروسه صلح افغانستان و این که چقدر روی جریان های دیگر تاثیر گذار است و چقدر میتونه جریان ها افراد و اشخاص دیگر ترغیب و تشویق بکنه که اونا بیان پروسسور بپیونده، اونا تعلق داره به شخصیت و به چگونگی روند از او کسایی که تا الحال به مخالف سیاسی و به عنوان مخالف نظامی در برابر نیروهای امنیتی افغان می جنگیدن. به نظر شخصی ما اون تعداد کسا و اون روندهای سیاسی که استقلالیت فکری و اندیشه خود داره، اونا شاید تاثیرگذار باشن روی از اونا، اما یک تعداد افراد، اشخاص و جریان‌های سیاسی هستن که استقلالیت فکری ندارند. خط مش حدت اونا از طرف سازمان‌های جاسوسی بیگانه دارشن ترسیم میشه که اونا مثل اسب گادی و ریسن نمیتونن که از همون مسیر انتخاب شده که برشان انتخاب شده اعتراف بکنه. به نظر من روی از اونا هیچ تأثیر نخواد داشت، چون اونا استقلالیت فکری نداره. خط فکری از اونا کسایی تحسین بکنه که اونا هیچ جای آرامی افغانستان، امنیت افغانستان و آرامی شکلت افغانستان نمیخواید.
تشکر دوست عزیز، تشکر که بفرمایید.
من حیث یک زبان خوشبین هستم به این که جناب حکمتیار آمده در پروسه صلح میپیونده و کوشش برازی میکنه که حداقل ما کشتی شکست صلح افغانستان به سرمنزل مقصود برسانیم.
سلامت، بسیار تشکر از شما که تماس گرفتین و نظرتان ابراز داشتین، تشکر از شما.
یه واردون که اسکایپ لاری لرو
دوست عزیز، خود معرفی کنین لطفا.
سلام علیکم میاجم، میخیر ما تاستا او تاسا اوریدون کو ته سلامونه وړاندې کوم. نننه برنامه ډیر یو جالب او پرزا برنامه، افغانستان نن ټول شنه ډیر ضرورت لري سوله ده، او د سوله خبره ډیر زیات یو قسم خوشحالی دی خلکو په زړونو کې را پیدا کوي. په دې چې افغانستان ذاتی گنجائش د دې ذاتی د دې جنګو د دې دربدر نه لري، نو د حکمتیار صاحب راتګ زرول صاحب لکه تاسو ته معلوم ده حزب د په افغانستان کې تاسو ته او ټولو اورېدونکو ته معلوم ده چې یو غټ تشکیل په افغانستان کې، نو دا بنا دا لږ ذره کوي تیتو پر اکثر هم ده د هغه په راتګ سره به دا یو انسجام هم سي، یو باورمندي به د نړیوالو او د خپله د افغانانو ترمنځ په هم د نړیوالو د نړۍ په سطح هم دننه په افغانستان کې یو باورمندي به په دې اوسني حکومت باندې راشي، او دا به بېرته یو پیغام ورکول سي نړیوالو ته که افغانان نن په جنګ کې اخته دي، یو بل سره جګړه کوي څو کاله کېږي، داسې سوله هم کوای شي. نو زه په دې باندې باور لرم چې که چیرې راشي، دا خو حکمتیار صاحب خو یو غټ حزب ده که دا راشي سلاح کېږي او په افغانستان کې د سولې لاره نه خپل دریځ وړاندې کړي، دا وڑکی خبر نه دا ډیر غټ خبر ده ولاو کړه یو نفر هم سلاک دی راځي په افغانستان کې دا ډیر غټ خبر ده
ډیر مننه
زه پدې باندې باور لرم چې ان شاء الله که خدای کاوه دا باورمندي دینه په افغانستان کې د عام دي حکومت عام هم دي نړیوال په سات باندې درامنځته کوي که خدای کاوه دا به یو نیک قدم په آینده کې
سلامت اوسه
شنوندگان از طریق شماره 818 افغان به سیم تماس گرفتن و پیام های خود روان کردن. از جمله آقای به نام عبدالستار آخونزاده در پیام خود نوشته میکنند که پیامش از ولسوالی بالامرغاب فرستادن، نوشته میکنند که تنها همراه حکمتیار صلح کافی نیست، باید صلح با همه گروه ها صورت بگیرد. شنونده عزیز دیگر به نام ذبیح الله از هرات می نویسند که به فکر ما با آمدن آقای حکمتیار ما صاحب 3 رئیس جمهور خواهیم شد، به خاطر ایشان همیشه قدرت طلب بودند.
نور رحمت لکندهار لیکلی وای پیوه گل نپسر لیکیشی. عین الله ملاخر لکندهار لیکلی وای زما په نظر د حکمتیار راته کابل ته او د موجوده حکومت سره یو ځای والی د هیواد د پرمختګ او سوکالی زیری دی. کریم خان حقانی د هلمند له نهر سراج لیکلی د افغانانو غټه خوشحالي هغه وخت چې د منصور سره سوله وشي یوازې حکمتیار کافی نه دی. خلیل الله د ناویل ولسوالۍ لیکلی چې نوري وسلوالې ډلې هم د حکمتیار صاحب لاره غوره کړي، نوري وسلوالې ډلې دي هم. شفی جان زدران له خوست له نادرشاه کوټه لیکلی دی د حکمتیار دا فکر د ستایلو دی، څوک چې افغاني باید دا فکر وکړي، یعنی سولې ته مخه کړي. ستومان د له خاص ورزګان ولسوالۍ څخه لیکلی وای د حکمتیار سوله نیک عمل دی خو نورو ترهګرو ته د سولې لار پرانیزي. او یو بل اوریدون کې رئیس صائم علي کوزي له ننګرهار لیکلي د حکمتیار راتګ به د سولې په پروسه کې نوي سلنه کومک وکړي. د ټلیفون له لارې اوریدون کې لرو.
دوستان عزیز روی خط هستن، لطفا خود معرفي کنین، بفرمایین.
سلام پر تاسو سرور صاحب، پر درون نسمت خروان صاحب باندې درنو اوریدونکو ورځ مو په خیر.
سلامت
اوسئ. سلام، صبحتون بخیر، روزتان خوش.
تشکر نسمت خروان صاحب، دا خود سایلو اقدام دی. زه خود جناب حکمتیار صاحب د حزب اسلامي د ټول ګوند دغه سی اراده سایم چې د رهبری په سطح باندې نور د افغانستان موجوده شرایط دې ته آماده دي چې موږ څه کولای شو، د راتلونکي لپاره څه کولای شو. افغان حکومت هم تر یوه حده اراده رسایلو وړ دی چې په دغه برخه کې د خپل هڅه باندې کومې ژمنې چې ولسونه ته یې ورکړې وې تر یوه حده پورې موافقې ته رسېدلي دي. راځئ دلته خبره دې ته متوجه کیږي چې اوس څه کولای شو. ممکن دغه اوس حزب اسلامي سره خبرې مثبت لوري ته روان دي چې نن به نهایي فیصله وشي، خو بیا هم ځینې مشکلات عصمت سروان صاحب داسې پېښېږي چې پر ډېرو کوچني مسایلو باندې اوس پاس راجع کیږي، دا دې پر ځای چې مخه ونیول سي. نو زه په دې نظر یم وخت که د ولسمشر د خوا څخه د یو واحد رهبري موجودیت دلته وجود ولري، یعنې په راسته نظام کې چې په ارګ څخه را شروع بیا د نظام تر ټولو لوړ پولې څخه یوه اراده وجود ولري، یوه رهبري وجود ولري، یو نظر وجود ولري، ممکن افغانستان ټولې ستونزې حل سي. نن چې ستونزې شته موږ مختلف نظرونه لرو. نو دغه کار د ستایلو وړ دی. اوس د افغانستان ولس ته بل څه نه دي ورپاته، د افغانستان ولس ته اوس یووالی او اتحاد په کار دی. که دغه ستونزې موږ تاسې درک کړلې، موږ تېرو 15-16 کالو را په دې خوا موږ هر څه درک کړله، په دې باندې وپوهېدلو چې دغه اوسنۍ ستونزې د کم زیږنده د کم ځای څخه ده، هلې په چش کې دی. نو دا مهمه خبره دا ده چې اوس ارادې تمثیل کوو، د ارادې تمثیل څخه به وروسته د یو ښه حکومت د یو ښه سوکاله افغانستان باوجود موږ تاسې ټولې ستونزې حل وي او د یو ښه ارام او سوکاله ژوند خاوندان به وو.
ډېره مننه،
تشکر از شما. شنونده دیگری روی خط هستن، سکایپ هستن. دوست عزیز خود معرفی کنین، بفرمایین، میکروفون در خدمت شماست.
سلام علیکم، من سید هستم. سلام به شما و با آقای ساروان.
و علیکم السلام، بفرمایین.
ولی حکمتیار چه دا تصمیم نیوله دا خود دیر خده، صلح خود دیر خ خبره ده. چرا شی یو کسیم چرا جی دیر مهمه دا خود بیا حکمتیار یا یو حزب ده چرا جی او انشاءالله چه به ده سره به چه مشکلات حل شی. خوزو چه فکر کن مهمه داده چه دقیقه یکت تازی ده بازی جنگ سالارانو بم به ده حکومت که کمه شی، دقیقه یو قدبی نه به ده مسئله خلاصه شی. لکه چه مخ که انتخاباتو که معلوم شوه چه مونگه نمنو یا ایمنو یا چه کهو یا اینکهو، دقیقه سی چه او دوه پوزیسیون جور شی ده خپل جنگ سالارانو پا منز که انشاءالله چه بعضی مشکلات به حل شه. مننه خدای پامان.
سلامت.
تشکر از شما. تشکر که تماس گرفتین، ابراز نظر کردین. دوست دیگری روی خط تلفن هستند، لطفا خود معرفی کنین، بفرمایین، میکروفون در خدمت شماست.
محمد عارف عثمانی هم لحلمند نمیاری کنون.
سلامت حسی عثمانی صاحب میروانی.
سلامون می قبول کریں. حضرت بدم رو گیا مچار صاحب دراتک برابر باندے اور رو مگا غانان صاحب تسو پورے دے خلق پدے خبر باندے گولی گو تا خلق دی شیپلا تجربہ سوی دی او دے مچار صاحب راتک باندے آدم اللہ منصور پر راتک باندے آدے گو پر باندے افغانستان کی ندا جگڑا پائی ترسی گی زکا دا جگڑا چی دا پانڑے والا سا دا جگڑا دا دو جگڑے دو جیر اسی سار دی بلچا پلاس کے دی وانی بطر ماتا پورے مو ملت دو کی اور کیو او دے ملت سر جا پاکو دا جګړه چې دا په نړیواله سره بلانسوي جګړه ده او د دې جګړې تر شا غټ لاسونه دي. داسې یو څو اشخاص په لاس کې نه دی زر واري ګل به احتمال صبر راځي ځکه چې دا خلک د چارې خوارزل شوي وو په افغانستان کې څه وکړل دا ټول خلک هغه خلک وکړ هغه مجاهدین وو ټول یو چا د روزل شوي خلک وو. نو د دې جګړې دغه چې دی لامل هغه دا بهرنی دی ځکه د بهرنیانو په لاس کې دی دوست په نامه چې راغلي دي دا جګړه ټوله شروع کړې
ده. ستاسو نظر واوریدل شو. مننه. بل اردونکو هم د ټلیفون لاله
دوست عزیز بفرمایئ، خپل معرفي کړئ. ټلیفون شون قطع شدن.
څو پیغام به ولولو.
بله، شنونده عزیز به نام شفیع الله از زابل نوشتند که ما از برادران مخالفین یعنی طالبان میخواهیم که باید هدف حکمتیار صاحب تعقیب کنند. و شنونده عزیز دیگری به نام ضیاءالحق محبت از ولایت لغمان ولسوالی علیشنگ نوشته که گروه حزب اسلامی یا گروه ناکام است، در صلح افغانستان هیچ تأثیری نداره، با گفته آنها باید صلح همراه اختر محمد منصور شود.
بله، دا او دو دوی نظر یو بل اردون که چنو میند لکه وی حزبیان دیر تون لاری دی افراد خبروی نو دی خوشبینه ندیدی یک متیار را تکته. عبدالله شعبان د کندهار لارغستان ولسوالی څخه لیکلی وایي زما په نظر حکمتیار له حکومت سره د یو ځای کېدو سره به امنیت را نشي، ځکه چې هغه مخکې هم کمزوری و او باید طالبانو سره سوله وشي بیا امنیت راتلی شي. جاوید احمد له هلمند لیکلی هر افغان باید د بل غلامي څخه ځان خلاص کړي، لکه حکمتیار چې دا زړور اقدام کوي باید نور ډلې وسلوالې ډلې کاغه طالبان دي او نور یې هغوی هم له پاکستانه لاس واخلي او افغانستان ته راشي له د خپل دولت سره سوله وکړي. رئیس صایم الکوزي له ننګرهار په یو بل پیغام کې لیکلی د حکمتیار راتګ به د طالبانو رازونه افشا کړي. او یو بل اوریدونکي اشرفي له کندهاره لیکلي حزبیان دوه مخی سیاست لري، د دوی راتګ د اوس لپاره ګټه نه کوي. نو دا د دې نظر اوس په وګورو چې د ټلیفون لاله ریزه مشاوریدون کې څه وایي.
دوست عزیز بفرمایئ، مایکروفون د خدمت شماست، لطفا خود معرفی کنین.
بله، سلام برادر عزیز، به شما و به شنونده های خوب رادی آزادی.
و علیکم سلام، خود معرفی کنین.
بفرمایئ. بهار احمد فرحمند هستم از ولایت لوګر ولسوالی چرخ ما هم کلام شده.
مانده نباشین، بفرمایئ.
شکر، زنده باشید. خب البته شما یک موضوع خوب انتخاب کردین در رابطه با موضوع شما بیم که پیوستن حکمتیار صاحب به طور صحیح سال یک سال خوب است و یک گپ خوب است. چرا حکمتیار صاحب هم از نصوص زیاد برخوردار است و امیدواریم با پیوستن حکمتیار صاحب در نظام کنونی افغانستان یک امنیت خوب تامین شود و یک سوال نیکست و از گروه های دیگر از
بله درست بفرماین جمله خود تکمیل کنید.
خیر،
بفرماین
ترحال
تلیفونشان من
نلدوی بل اردون که امرو جان معرفی.
بله، همکار تکنیکی اشاره میکنن. دوست عزیز بفرماین، خود معرفی کنین، میکروفون در خدمت شماست.
السلام علیکم.
و علیکم السلام. تو خی صاحب له زابل څخه
مننه د دې خبرونه په حق لسته تاسو دا برنامه ته کړی د موږ د نظر ورکو چې حکومت یې اصحاب خو واقعا هم د افغانستان او مصر سره د سولې په اړه کې چې هر څوک راځي دا یو نیک قدم بولي چې خدای پاک وطن کې ارامي او قراری راولي. و البته په دې باندې جنگ نه ختمیږي نه پای ته رسیږي،
نو زموږ په ګمان دا د هر چا خپل نظر د حکمتیار صاحب له امریکا سره داسې تړون او لاسلیک کړی د سیده افغانستان تراسي او امریکا د حکومت څخه کار واخی. امریکایانو ته خو دې حکومت څنګه نتیجه نه کړه ور اوس غواړي چې حکمتیار صاحب رامانځ کړي کې په ده به بعضې پښتانه او نور داسې مجاهدین خلک نور داسې خلک رالارې ته کې امریکا غواړي چې د لار قانوني لار په افغانستان کې پر کار واخلي. نو خو دا نظر ده او د ده راتګ یو نوع د تسلیمي رقم هم لري ځکه چې دی شانو تېر شی داسې شان درلود تر اوسه پورې دی پر ولاړو ده پنځلس څوارلس کال د هغو څخه ټولو څخه ګذشت وکاوو او د ده لپاره مطلب کور ځایونه یې دا شان هم تسخیر شوي دي. نو زموږ دا نظر ده چې امریکایان له ده څخه کار اخلي.
مننه، تشکر از شما، تشکر از شما که تماس گرفتین به برنامه و ابراز نظر کردین. شنونده عزیز دیگر روی خط هستن، همکار تکنیکی اشاره میکنن. دوست عزیز لطفا خود معرفی کنین، بفرماین میکروفون در خدمت شماست.
بله سلام و احترام هستم و سلام ورزم کتم رانیکم عبدالمنان در خیلی در کابل خرابال و سوالی نده اکمتی هستم سوال در اتاک چو بخوان مثال دیتا لدی آوست یا دقا بزرگ غیر کتا دا چه مثال اکمتی هستم پخولم ایلیتو منگا در سوال در تاریخ کول ایسو سی خارجان و باسو یعنی دا برکره و چه دقا جنگ و جگری زمین مفاده کرد خارجان در صفات چی او کچی را مثال په دې مسله کې امریکایانو یو څه کوشش وکړي که اوس مثال حکمتیار ته سوله وکړه یو اندازم سل نفر پوځ کم کړي چې دا د طالبان د شرم ثواب هم ګرځي. او بله مسله دا ده چې مثال دغه حکمتیار صاحب په داغونه ټول عمر کې یو مسله بله مثال دغه بعض کسان بعضې خبرې کوي چې یعنې امکان هم نه لري وایي حکمتیار صاحب د محکمه شي چې دا خو امکان هم نه لري خو د دې لپاره چې د سوله ته زیان ورسوي دغه لپاره دا خبرې کوي. او بله مثاله مثال ګټه دا ده د حکمتیار صاحب چې سوله سره یو ځای شي د افغانستان حکومت که مثال بعضې نیمګړتیاوې شته د اسلامي شریعت په اړه یعنی د اسلام ډېر یعنی مثال په دغه مسله کې مثال هغه ده کلک ده نو په دغه دولت کې یو څه هم راولي یو څه اصلاحات به هم راولي او په دې مسله باندې به د هغه کسان چې د اسلام نامونه استفاده کوي د هغو هغه پلمه باندې یو څه کامل شي. نو په څو برخو کې مثال د ګټه ده خو که چېره مثال نړیوال او د افغانستان حکومت هم په دغه برخه کې په همدغسې مسله کې په همدغه نظر کې همکاري وکړي. ډېره زیاته
تشکر از شما. دوست دیگر روی اسکایپ هستن، لطفا خود معرفی کنین، مایکروفون در خدمت شماست، بفرمایید.
سلام علیکم، منصور عزیز من لوگر نه
مهربانی کوی
سروان سپتا استو تاسو مرګری ته سلام کوم. د حکمتیار صاحب ز خپل طرفدار ما او ډیر طرفدار دي هم يم صلح راسی الله دی کی صلح راسی زکه ز په جنگ کرا لوی سوای مام دغه سیدی مام زول ټول په جنگ کرا لوی حکمتیار اوغه چاو ته یو پیغام ورکوم سه په یو نوع مخالفت کوي دی حکمتیار صاحب یا وای سیار جنگ سالار او یا وای سی ناکام او سیار چا سره یو جای سوای ناکام سوای. نو زور تم چې وروره حکمتیار صاحب کډیر قدرت نه نو زه کم قدرت خو به خو پرېږ دی چې راسی صلح وکي. حکمتیار صاحب که جنگ سالارو نو اختلاس فساد دیشی که هیچ کلا ملوث نه و. حکمتیار صاحب یو غټ اکثر یعنی ډیر نظری او فکری پښتوانه لري په خلکو کې. حکمتیار صاحب یو ډیر ښه علمي کادرونه لري په خپل ټیم کې. نو همدغسې ډیر مثبت پوینټونه ستا ده، کېدی چې منفي پوینټونه به هم ډېر وي. مثبت پوینټونه ډېر لري دما په نظر، البته زه نه غواړم نظر مې په نورو تحمیل کړم، خو مثبت پوینټونه لري یا لږ یا ډېر. نو د یو افغان په صفت باندې هغه هم افغان ده، نو
باید مونږ ورسره همکاري وکړو چې راسي صلح سره یو ځای سي افغانستان په جوړولو کې یو ځای سي. او بل له ټولنه مهمه خبره ده چې دا جنگ کوو جنگ کې مهم ورته چا ورته جنگ سالار ویلې چا ورته یو شی چا ورته اوس که صلح کوي اوس صلح ته یې نه پرېږدون دا یو بې انصافي ده. پرېږدی خلک راغلي دلته باوجود دې داسې جنگ هم کړی اوس هم زورګویي کوي هغوی راغلي دلته ډېر مطرح دي خو که حکمتیار صاحب نن راځي نو خلک ورسره مخالفت کوي په یو نوم بل نوم باندې زه هم څه نه باید پرېږدو.
تشکر از شما. فکر میکنم بله تشکر از شما عزیزی که به برنامه تماس گرفتین ابراز نظر کردین.
یک پیام به مول بولو
یک پیام از میدان شهر آمده شنونده عزیزی به نام سنا سادات از میدان شهر نوشتن که از گلبدین حکمتیار تشکر میکنم که رای صلح را پیش گرفته، چرا طالبان این راه را نمیگیرند؟ این را سوال کرده از آقای عبدالخبیر
اوخچون.
برای اوشخون هم تشکر میکنم که حزب را راضی ساخته تا صلح بیارد.
یو بل پیغام دی نور محمد حقیار دی له هلمند څخه پیغامونه به څو ولولو ځکه چې خبرونه وخت له خبرونه وروسته بیا اوریدونکو ته موقع ورکو چې ټلیفون او سکایپ له لارې له موږ سره تماس ونیسي. نور محمد حقیار له هلمند لیکلی وای دی حکمتیار سره سوله کړه امنیت لپاره کومه ګټه نه لري، خو د طالبانو دا استدلال چې جګړه شرعي او قانوني جګړه بلله تر سوال لاندې راځي. سعید لارغنداب څخه لیکلی د حزب اسلامي سره سوله هغه وخت ښه نتیجه ورکوي چې د ډلې